ازادي راډیو نه د ځوان فکر د دې اونۍ پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په څه کم یو ساعت کې په وړو تجارتونو کې د ځوانانو پر رول بحث کوو چې د کورونا او بله کبله یې بڼه د زیان او ګټې اندازه او څرنګوالی بدل سوی دی. په نړۍ کې د کورونا وایرس اوبا په ګڼو هیوادونو کې تجارتونه او کاروبارونه اغیزمن کړي دي او د تجارتونو ګڼ خواندان یې په اقتصادي لحاظ زیانمن کړي، په ذهني لحاظ ځپلي او خوابدي کړي، خو ځینو نورو تجارتونو ته یې زیاته ګټه رسولې ده، په ځانګړي ډول هغو تجارتونو ته چې په آنلاین بڼه ترسره کیږي. په یوه بیلګه کې په بریتانیا کې د 1500 وړو تجارتونو له خواندانو په یوه سروې کې پوښتنې سوي چې د کورونا وبا اغیزې څرګندې سي. په دوی کې 82% ویلي چې کورونا وبا د دوی پر رواني روغتیا ناوړه تاثیر کړی. 22% نورو پوښتل سو ویلي چې دوی وبا ان د دوی پر شخصي اړیکو هم اغیزه کړې ده. که دی اوبه له ځینو د تشویش د لاسه خوب تښتولی، د ځینو نورو یې د خوشحالۍ له کبله خوب تښتولی دی. تیره میاشت د ونډو په بازار کې د ټیسلا موټرو د شرکت خالص ارزښت 1.5 میلیارد ډالرو ته لوړ سو چې د امازون تر شرکت یې د شتمنۍ اندازه زیاته ده، خو د هرې اونۍ او ورځې په تیریدو سره د اندازه تغییر کوي. په افغانستان کې هم کورونا وبا ګڼ کاروبارونه اغیزمن کړي دي، خو د هغو ځوانانو کاروبار یو څه وده کړې چې شرایطو ته په کتو یې د کاروبار بڼه بدله کړې ده. په خبرونه کې به راسره میلمانه وي له کابله د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورزنګ سیال، له غزنی ولایت څخه د شیزنا جامو ډیزاینر نرګس حقمل، له کابله د پوهنتون استاد عزت الله پیژند. اوریدونکي هم کولی سي چې په دې پروګرام کې ونډه واخلي، د پروګرام د موضوع سره سم له میلمنو پوښتنې وکړي. په کابل کې مو یو شمېره دغه شیبه فعاله ده، 0-22-15-15 شمیره بیا تکراروم، 0-22-15-15. هغه اوریدونکي چې انټرنیټ لري او سکایپ کارولی سي کولی سي چې د سکایپ له لارې په پروګرام کې را سره برخه واخلي. راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی، اوریدونکي کولی سي چې پر همدې ادرس زنګ را ووهي او د پروګرام بل میلمنو له موضوع سره سما پوښتنه وکړي. په پیل کې ورزو تاسو ته میرمن نرګس، په افغانستان کې تجارتونو ته په دې وروستیو کې کورونا وبا څومره زیان رسولی یا څومره بڼه بدله کړې ده؟ مهرباني.
هر قیمت دی، وقت قیمت دی، بازار که کاروبار نشده، خلق در اصل بیکار و بیرزگار زد بیرون است دره، نه با دکانو که کار سته، نه با کارگران از کار سته، نه با بیش کار نشده، کانون هم بیشده هست پتا سالان ده.
بله، ډیره مننه. تاسو ویل چې کورونا وبا په دې ولایت کې کاروبارونه ډیر اغیزمن کړي دي او ګڼ ځوانان بیکاره سوي دي. د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورزنګ سیال هم را سره دی. سیال صاحب، تاسو ته پرسو، په کابل کې هم وضعیت دغسې دی لکه غزنی که کابل کې یو څه شرایط فرق کوي د نور ولایتونو په نسبت؟ مهرباني.
سلام تاسو ته، د میز قدرمنو ګډونوالو ته، د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. په افغانستان کې خو بیکاري د پوخه هم ډېره زیاته وه بدبختانه، او کله چې کرونا حاکمه شوه، کرونا راغله، دلته واړه کارونه خلکو ډېر کم لرل، نو په هماغه ملحوظ باندې دلته یعنی د نظر نورې نړۍ ته، ځکه نورې نړۍ کې چې کمو وړو کاروبارونو ګټه کړې ده، یوازې یوازې ډېره برخه یې انټرنیټي برخه ده، ډېره برخه یې هغه برخه ده چې هغه یعنی د کوره هم کولی شي تاسو کنټرول کړي. ولې بدبختانه په افغانستان کې کاروبار چې ده، افغانستان کاروبار باید حتما بازار ته ولاړ شي، دکان ولري، هلته واړه شرکتونه ولري، ډېر اغېزې کړی ده. شته داسې شرکتونه چې هغوی بیا یو څه پرمختګ کړی، مثلا کابل کې هغه هوټلونه، واړه هوټلونه چې جوړ شوي دي، او هغوی آنلاین دارې خدمات وړاندې کوي، هغوی ښه دي. هغوی په نظر نور وخت ته د کورونا په حاکمېدو کې ګټه ډېره کړې ده. دې ته ورته داسې نور هم شته چې هغوی توکي په آنلاین ډول باندې پلوري، هغه خلکو هم ګټه ډېره کړې ده. ولې په عمومي ډول باندې وضعیت په افغانستان کې داسې و چې کرونا په راتګ سره افغانان لا پسې ځپل شوي دي په اقتصادي لحاظ او کمزور شوي دي؟
ډیر مننه. له کابل د پانتون استاد عزت الله پیژان هم را سره دی. پیژان صاحب، په افغانستان کې لکه څنګه چې ښاغلی سیال یادونه وکړه، ځینې ټولنې شته چې د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي. دوی څومره توانېدلی دي چې په آنلاین بڼه دغو لاسي توکو ته چې له کلیو او بانډو څخه راټولوي بازار پیدا کړي او بیرته هغو کلیوالو ښځو یا هم نورو ځوانانو ته ونډه ورکړي په دغه اقتصادي ګټه کې؟
سلامونه تاسو ته، درجو درنو اوریدونکو ته او د باس ګډونوالو ته. زه فکر کوم چې لاسي صنایع د افغانستان د وړو کاروبارونو یا په عموم کې د کاروبار او سوداګري یو مهمه برخه جوړوي، خو پښتنه دا ده چې دغه کاروبارونو ته او دغه کاروبارونو ملاتړ ته څومره توجه شوی ده د مختلفو ادارو د خوا چې هغه په دغه برخه کې مسولیت لري، چې په لومړي سر کې د افغانستان حکومت دی او د دې تر څنګ نورې سوداګریزي ټولنې دي. زه فکر کوم که دغه احصایې ته موږ پام وکړو، نو ویلای شو چې دغه کاروبارونه په افغانستان کې د پام وړ توجه نه لري او نه دغه ادارو او نه هم خلکو زیات توجه ته کړی ده. کېدای شي علتونه بېلابېل، خو یو علت یې دا دی چې دغه کسان چې په دغه برخه کې کار کوي هغه دوی په دې باندې زیاتره نه توانېږي چې د خپل تولیدات او د خپل صنایع نړیوال بازارونو ته په هغه توګه چې لازم وي هغه واستوي او
پیژان صاحب، په کابل کې محصلان چې تر ډیره له نوې ټکنالوژۍ سره ډیر بلد دي او حتی ځینې ونډې هم لري یا سټاکونه هم لري چې په کابل کې تعقیبوي، دوی څومره په دې برخه کې خپلې هڅې هماهنګې کړي دي دغو محصلانو؟
محصلان ستاغ دوی خپل کاروبارونه په نوي شکل په نوې بڼه باندې کوي، خو زه فکر کوم دا د ګوتو په شمیر دی. زه په اقتصاد برخه کې او د تجارت په برخه کې زه خپله مسؤلیت لرم چې په پوهنتون کې لکچر ورکم او درس ورکم. یعنی ما کله چې زه سیند ته ځم او د سیند د محصلین سره د لومړي ځل لپاره معرفي کېږم، نو دوی خپل ځان د اصولو او د دود سره برابر دوی ځان معرفي کوي. ما تر اوسه پورې په دغه دوک ورستوی تلونی که هده اکل یو محصیل بوده دی چه اغا ملاقات خواب ریدن چه اغا وی چه زه پا انلاین برا بندی خپل کاروبار مخت ورم. نور محصیلین که جی لپدا مرغ اغا از اکثر کارونه نلری او دینی کسانی چه اغا پا کارون پس بختی او سرگزانه دی، نو درس ویلن شو چه محصیلان شاید یاوی لری او غدا انرژي لري او اکثره دا پخت لري چې څنګه خپل کاروبار ته واده وکړي او څنګه د نوې ټکنالوژي څخه د عصري ټکنالوژي څخه په استفاده سره دوی وکولای شي چې نوې کاروبارونه ایجاد کړي. خو دلته به خبره دا ده چې آیا اړوند ادارې دوی ته توجه کوي، آیا دوی د اړوند ادارو ملاتړ لري، آیا د جواز اخیستو برخه کې دوی هیڅ ستونزه نه لري، آیا هغه ادارې چې باید دوی سره چې فنډونه اخلي پیسې اخلي د مختلفو ادارو څخه نړیوالو ادارو څخه او کورنۍ او بهرنۍ ادارو څخه په دغه نامه باندې دوی ته هغه لازم مرسته ورسوي که نه رسوي؟ زه فکر کوم چې نه، جواب نه دی. همدا لامل دی چې موږ په دغه برخه کې هم ډېر وروسته پاتې او ډېر د پام وړ توجه نه ورته شوی او دغه برخه باید موږ تر ټولو زیات حمایه کړو. ځکه چې تاسو ولیدل چې د پروګرام په سر کې یادونه وشوله، اوس د تجارت بڼه او د کاروبار بڼه خصوصا د وړو کاروبارونو بڼه بېخي تغییر کړې دي په نړۍ کې. په هغه معیارونه چې پخوا ته کسي وه تجارتونو ته، هغه اوس کار نه ورکوي، خصوصا دغه د کورونا وبا چې نړۍ وځپله. اوس زه فکر کوم چې آنلاین تجارت او للی وطن څخه د کاروبارونو مینجمنت او مدیریت او د مارکیټ او د مشتریانو تماس نیول دا یو ځانګړو مهارتونو ته ضرورت لري او ځانګړې توجه ته ضرورت لري، چې زما هیله دا ده چې د افغانستان حکومت او په افغانستان کې اړوندې مسؤولې ادارې هم دا بخش ته زیاته توجه وکړي
او هغه قوانين او اصول او مقررات چې دی د عادي کاروبارونو ته دی وځ کړی دي هغه د نوي کاروبارونو او پرني بنسټ باندې د کاروبارونو
د ودی او شرایط سره مهیا کی. ډیر مننه نرګس حقمل. بیرته تاسو تر زو تاسو له نوي ټکنالوژي څخه څومره استفاده کړی د مشتریانو په پیدا کولو کې یا هم د خپل کاروبار د ودی په برخه کې تاسو څومره استفاده کړی ده؟
په ځان باندې موږ کاروبار سره شروع وکړ چې په لاره مو څه مجبورې چې د دې څنګه د نو څرګو د کاروبار شروع کوو. ام بل څه کار نه مو نه غواړي نه نه د دې نه د کنه نه غواړي چې اوس دا هم څنګه د دې څه څه نه ده چې کاروبار سره دې کاروبار کړی په کله چې دې څه څه نه لږه او د مو کاروبار څه غواړي اوس د کندهارو کې کلمات دغه مو کوشش کوو نو دا نو په دې ځکه ما ته زم په جوړو زسته دغه په
دکاندارانو ته متاسفانه تاسو د ټلیفون کرښه صفانه د یو څه خپل ځای بدل کی ترغه وخت به غورزنګ سیال څرګندونی وکي چې له بیلابلو شبکو سره د دوی دغه بهیر په تماس کې دی. سیال سب په کابل کې یا په نور ولایتونو کې چې تاسو تماس کې یاست ځوانانو سره د ځوانانو ټولونو سره دوی د خپل کاروبار د ودی لپاره نوي ټکنالوژي څخه څومره استفاده کوي؟
په کابل کې خو خاصه ډېرې ټولنې داسې وسته ده یا حتی انفرادي اشخاص کولای شي یا یې کړي دي داسې کاروبارونه ځان ته برابر کړي دي چې هغوی په آنلاین ډول باندې کار کوي. ډېر خصوص د کالو په برخه کې هغه څوک چې انسانان استعمالی د پوټ او کالی دریشي یا خانقاه دغه شان دي د لوبو سامان په دې برخه کې خو بيخي ډیر زیات شرکتونه په انلاین ډول باندې کار کوي. همدارنګ د خوراکي توکو په برخه کې ډیر شرکتونه جوړ شوي دي چې هغه کوخه څخه تاسو پورې تر کوره پورې تاسو ستاسو هغه د ضرورت وړ اجناس ضروري. بل برخه د هوټلونو دا واړه هوټلونه جوړ شوي دي هغه په انلاین ډول باندې خدمات وړاندې کوي. په کابل کې ډیر فراخ کار شوی په دې برخه کې او خوشمنونکي ده.
بل د افغانستان لاسي صنایع په نړۍ کې نوم لري. سیال صاحب ځینې بهرنی ادارې دي چې په آنلاین بڼه ځینې ویب سایټونه لري او د دغو لاسي صنایعو په برخه کې دوی تجارتونه کوي. په افغانستان کې ولې یو افغان نسی کولای چې دغه سی ویب سایټ یا دغه سی شبکه ولري؟
جوړ شوی دي دا سه نندرسونه کتا سو متوجي استه په روسي کډلن کې ډیر نندرسونه وړاندې شوې دي د افغاني لاسي صنایعو چې هغه ډېر ښه دې ته ډېر ښه خاص لرله کولای لپاره او اوس هم دا سه ډېر فرخ فرخ مثلا یو ښه مثال د کوچی ایګانټ په نوم باندې یو نوې دغه چې خاص شوی ده مغازه هغه ډېر ښه خدمات وړاندې کوي او حتی نړیوالو ته غي نړۍ ته د افغان لاسي صنایع وړاندې کوي. په دې برخه کې افغانانو ډېر ځای منډي وهلې دي. هغه شرکت مسول سیام په سر لیدا ډېر ښه مخته تللی ده. نور داسې شرکتونه دي چې هغه هم په دې برخه کې خېل اثر راوړنی لري. په مجموعي ډول مخکې ما چې خبر وکړه هغه مجموعي ډول باندې کورونا تاثیرات په افغانانو باندې ډېر ولی هغه ځنګړو برخو کې چې تاسو ورته یادونه وکړه لاسي صنایع خوراکي توکي د اغوستلو توکي او دې ته ورته نور داسې دي چې په کابل کې ډېر خره ولخ کړی بل خصوص په کابل کې او مزار شریف کې دا خدمات تقریبا خمخ غوړې دادي په هرات کې خمخ غوړې دادي په ننګرهار کې په دې وروستیو کې دا کم نندارتون وړاندې شوی او په دې برخه کې اوس دا اوس چې دا کم ځوانان سره موږ تماس لرو هغه متوجي شوی چې ځینې شیان ته دا هغه غوړي اوس فعالیت پیل کوي په ننګرهار کې. په هغو دوی ولایتو کې چې هلته انټرنیټ لاسرسی ډېر ده هلته خلک د ټلیفون موبایل او انټرنیټ ډېر استفاده کوي دې ولایتو کې اوس دا خدمات کلار کلار مخ په غوړې دادي ولها قبل هات چې په اوکی انټرنیټ کم دا یا اصلا موبایل نشته یا مخابراتي کمپنۍ سم فعالیت نه کوي یا دای چې حالت جنگ د امنیتي سوز دي مخابرات به کم وخت خلک ورته لاسرسی لري. په هغه ولایتو کې به دا خدمات ډیر کم دي خو بیا هم هغه خپل کم لاسي صنایع چې دي هغه لوی بازارون تروري لوی خارون تروري یا استفاده کوي ترنا زله ستاسو د قالینې په برخه کې اوس یې خپل مختک شوی دا هغه کوم وایي د لیزونه جوړ شوی دی اوس په برخه کې خپل مختک شوی بد پر مختک نه دا هغه کې خلکو سرمایه‌ګذاري کړې ده په دې برخه کې یعنی ټول په عمومي تور باندې د سټیر حالات مېسون کې هم نه دي چې موږ وایو چې هر څه په ټپه ولاړ دي، نه ډېر مایوسون کې هم نه دي، ولې هغه حد کې هم نه دي لکه څنګه چې په نړۍ کې تغیرات راغلل. په نړۍ کې د هغه چا چې انټرنیټي برخه کې فعالیت کوو هغو تر ټولو ډېر سرمایهدار خلک معرفي شول. امازون کم پر یو دي، نور ته نور داسې سوال چې هغوی تر ټولو سرمایهدار خلک معرفي شول. اوس پورې افغانان د انټرنیټي خدمات سره ډیر زیات بلد هم نه دي او ډیر باور هم پرې نه کوي. بدبختانه چې ډیری داسې شرکتونه بیا دي هغې کم جنس چې تاسو ته په تصویر کې هغه جنس تر کوره پورې نه رارسوي، بیا یو بل جنس دي. دغه څه ستونزې هم شته. د دې تر څنګ یو بل مهم کار چې د هغه د کتاب لوستلو فرهنګ ده، چې د کتاب لوستلو برخه کې اوس کتابتونونه تاسو ته په آنلاین ډول در باندې کتاب پلوري، تاسو تر کوره در رسوي. دا هم یو بل لاره ده چې ډېر خلک اوس پکې بوخت دي. تقریبا
میرمن نرگس حقمل تاسو ترازو خدای وکړي چې تاسو آواز یو څه صفایي په دغو وړو تجارتونو کې د لاسي صنایعو په برخه کې د ښځو ونډه خورا زیاته ده. ښځې کومې ستونزې لري؟ هغه ښځې چې په دغو تجارتونو بوخت دي یا هم دغه سي صنایع لري؟
تو قدم یم که رو جانا خواه امنیتی سنوزه دی پدوام مقرم که در قیمتی دی و بکنو پی چیزو یا مراجعه که بکنو که کار کم دی، کار تجارت بیخی کم دی، کارونم بس کم کار دی. فکر کلمو زم اخبازم لخدای فزم ایو بیا در تفلانم زروی کار کرده، دیزاین تمام دغور کرده، تغییرات ورکړی ده. د نګین په باره کې مې دایي تمام تغییر ورکړی ده. بیا له شا د شکر زده سلام چلیږو.
بله، که خام مواد ګران سوي دي خو تاسو هم خپل تولیدات ورسره ګران کړي دي یا قیمتونه لوړ سوي دي؟ کله چې قیمتونه لوړیږي مشتریان رانیسي یا وس لري؟
باور وکړه داسې د وسایل د مواد مثلا مفته قیمت سوی دی، د موږ وجرات بستر ځان سوی دی، دکاندارانه سلدان فروش نشته. دغه قیمت دغه قیمتې که راته جوړوي جوړ کړي، که نه بل څوک یې جوړوي. دلته خو دا کار کوونه ډېر سوي دي، ډېر خلک کارګاه جوړ کړی اوس په بل کار کې کار نشته. دا ټول خیاطي ته راغلی دی، بېخي ډېر دکاندارانو راغلی د خیاطي خواته.
بله،
د موږ پهځان د خدای شبت دی.
بله پیژان صاحب، تاسو به خبر یاست چې په کندهار کې کندهاري خزانه یو ټولنه و چې له کلیوالو ښځو څخه غاړي راټولولې، یا د دوی لاسي کارونه به راټولول، حتی په کاناډا کې د دوی لپاره مارکیټونه برابرول. د میرمن نرگس حقمل له څرګندونو ښکاري چې دوی یوازې هماغه محلي دوکاندارانو سره په تماس کې دي چې د دوی لاسي صنایع خرڅوي. په دې برخه کې څه کول په کار دي؟ حکومت یا نورې بې پرې ادارې په دې برخه کې څه وکړي چې د دوی دغه لاسي صنایع تر نورې نړۍ ورسوي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې یو د نوښت څخه یا دغه ضعیفو ټکو څخه دا دی چې په ځینې مواردو کې خپل دغه کاروباریان خپل د کاروبار خاوندان نشي کولای چې حتی دغه محلي مارکیټونو ته لار پیدا کړي. دوی بلد نه دي هغه مهارتونه د مکالمې او د اړیکو لازم مهارتونه چې په تجارت کې باید کار او څخه واسطه لازم نه لري، او کاغه ولري. د دې تر څنګ دوی داسې اصول مقررات وضعه سوي چې هغه دوی د کاروبار د ودې او غوړېدو مخنیوی کوي. مثلا په اکثره مواردو کې هغه کسان چې دا ډول کاروبارونو په راس کې هغه د کاروبار په ژبه انګېزه پوهېږي. د کاروبار ژبه معنا دا چې دوی باید د اقل یو نړیواله ژبه زده کړي چې نړیوال مارکیټونو سره په تماس کې خپل تولیدات معرفي کړي، او د هغو څخه د هغوی د تقاضا سره سم فیصله سره اسناد او د هغو د تقاضا سره سم مواد او تولیدات چمتو کړي او بالاخره ورواستوي. نو دغه یو ستونزه ده چې دوی لازم اکثر وخت هغه لازم مهارتونه نه لري. د دې تر څنګ دولت هم زیات توجه دغه برخې ته نه کوي، او په دغه برخه کې خپل مسؤلیت دی هغه په سمه توګه باندې نه فیصله سره تر سره کوي. زه غواړم چې د دوه دغه ډول کاروبارونو دغه آنلاین یا میل کاروبارونو چې دي دغه د شیګون تر څنګ یو ځل یو لړ نیمګړتیاو ته هم د اوریدونکو توجه راواړوم. تاسو وګورئ چې افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د ټکنالوژي په وده په برخه کې زیات پېژلاسه دغه دوه مرحلې ته نه دي رسېدلي. په ښارونو کې یوازې موږ انټرنیټ ته لاسرسی لرو. حتی که تاسو صحیح وګورئ په اکثره سیمو کې په حتی په ښارونو کې د کابل غوندې چې د 2 میلیون انسانانو ته اوسي چلیر ساعته دلته ته لاسرسی خلک نه لري. نو تاسو انټرنیټ ته لاسرسی او تاسو نور اسانتیاو ته لاسرسی چې تاسو په هلمند په کندهار او په بادغیس په ولایتونو کې چې خلک هغه وړ پوهه او لازمه پوهه لري په دغه برخه کې او نه دوه اسانتیاو ته لاسرسی لري. دا یو د پیسې چې موږ کېدای شو په دغه برخه کې د ودې په برخه کې یو څه تکنیک کې د دې تر څنګ تر ټولو غته او مهمه خبره چې باید دلته یادونه وشي هغه دا ده چې دغه ډول کاروبارونه موږ باید زیات کوشش وکړو چې د یو لړ نورو لاملونو تر څنګ چې ما مخکې یادونه وکړه چې هغه زیربنایي اسانتیاوې دي چې نشته دلته په افغانستان کې زیات کوشش باید په اوس وخت کې داخل په دغه راتلونکو لسو کلونو کې موږ کوشش باید ونکړو چې زیات تمرکز په دغه ډول کاروبارونو وکړو. علت یې دا دی چې موږ د نورو نړۍ سره ډېر فرق لرو او توپیر لرو. د آنلاین کاروبارونو یا پرلی د کاروبارونو یو تر ټولو ستره نقصه دا ده چې دلته جاب یا په اصطلاح سره کار د خلکو ته د کار موندې په برخه کې هغه زمینو دروازې تړل کیږي. نو زموږ اصلي ستونزه اوس دا ده چې موږ خلکو ته څنګه چې کولای شو ډیرو خلکو ته په کمه امکاناتو باندې ډیرو خلکو ته د کار فرصتونه رامنځته کړو. په داسې حال کې چې دغه پالیسي چې ده دغه په اصطلاح سره بهیر چې دی د کاروبارونو په وژلو
د نړۍ مجبوریتونو ته هم سړی پام وکړي چې په زیاتو هیوادونو کې پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه دي او خلک مجبور دي چې په کورونو کې پاتې سي. یو کس چې آنلاین کاروبار لري په خپل کور کې ناستې بیل دي چې د باندې راووځي هم خپل کار کوي هم د نور خلکو تولیداتو ته مارکیټ پیدا کوي. نو دا په دغه یو کورنۍ وضعیت کې یو ګټور اقدام نه دی؟
دا ثوره اقدام دی اما زما هدف دا دی چې موږ دغه اقدام موږ هغه هدف ته نه رسېږي چې موږ باید د پلور امکاناتو باندې ډیرو خلکو ته کاروبار پیدا کړو. په دنړۍ مثالونه او د افغانستان مثالونه یو څه توپیر لري. دا سمه ده چې دغه یو نړیواله پدیده په افغانستان کې هم رااله او د افغانستان اقتصاد هم وده پی او کتا اوس وګوري د نیکه مرغه د نوري نړۍ په پرتله باندې په افغانستان کې ډیر جبر اغیز نه دی شندلې او ادا کله د دوامه صفه چراله کاروبارونه نه زیات تاثیر نه دی کړی چې مثلا هغه شکل چې مثلا په امریکا کې دی مثلا په اروپا کې چې مثلا کاروبارونه په ټاپه ودری دي او خلک ټول په کور باندې کښېني په اصلاح سره د کارانتین اصول پدې شي. دلته موږ باید خپل ځان ته یو خپل پرسلاسه موډل جوړ کړو چې موږ ته ضرورت لرو او څنګه باید مخ ته ولاړ شو. په دې کې شک نشته چې دغه وبا د افغانستان د کاروبار په مارکیټ باندې ډېر ژور اغېز وکړي. اوس موږ ته لازمه ده چې موږ څنګه کولای شو بیرته کاروبارونه چې مړسېږي دي او بیرته خلک چې کارونه یې د لاسه ورکړي دي دغو سره مرسته وکړو چې ژر تر ژره بیرته کارونه پیدا کړي او بیرته مارکیټ ته او خپل کورنۍ ته هغه لازمه نفقه او لازم امکانات او وسنجي چې هغه
برابر کړي.
نو موږ تو کس باید په دا باندې او موږ باید یو څه د نړۍ څخه یو بیل فکر ولرو او خپل هغه محلي ستونزې چې لرو دا هغه طبقاتو سره باید مخته ولاړ شو.
بله ډېره مننه.
بیا وایم چې زه په راتلونکو داخلي مچ کولو کې زیات آنلاین او بیخي د آنلاین تجارتونو او سوداګریزو چارو پلوی نه او علاقې امدادي چې موږ باید په مارکیټ کې کارونه پیدا کړو نه دا چې کارونه ووژنو.
ډیر مننه. غورځنګ سیال تاسو تر ازو د شغلی پیجان په څرګندونه کې داسې معلومیږي چې یو منځګړی اورګان ته اړتیا لیدل کېږي چې هم له نوري نړۍ سره په ژبه پوسی او هم یو شبکه په افغانستان کې دننه ایجاد کړي چې د افغانستان خپلو شرایطو ته په پام سره هر څه تولیدات چې په افغانستان کې دننه کېږي هغو ته بازار پیدا کړي. په دې برخه کې ځوانان ډیر ابتکار نسی کولی ستاسو په نظر؟
زه د پیژان سره ځینې خبرو سره موافق یم، ځینې خبرې پر ځای دي. ولې یو خبره ډیره مهمه ده چې آنلاین کاروبار څه ده؟ اوس په نړۍ کې یو برخه د تجارت ده، یو برخه د کاروبار ده. افغان حکومت نشي کولای چې دغه ټول افغانان یا دغه ټول ځوانه انرژي څه ده په حکومت کې مصرف کړي. ښه خبره دا ده چې افغان حکومت وکولای شي دوی ته د کاروبار زمینه هم پیدا کړي، او د زمینې په مفایده کولو کې آنلاین کاروبار ډېر یو مهم اړخ دی په ټوله دنیا کې، او افغانستان کې هم باید دا راواکسي. تقریبا پایلې ده دا اوس چې دا موږ وینو، دا څو کاله دا پایل ده دغه کاروبار. نو که افغان حکومت وکولای شي په نوره دنیا کې لابي وکړي، او تقریبا یو څه اندازه لابي کړي، د څنګه ساسي زعفران اوس په نړۍ کې لومړي زعفران دي، لاسي صنایع مو تقریبا نوري دنیا ته رسیږي، وچه میوه او لنده میوه مو اوس تقریبا ښه بازارونه لري په نور نړۍ کې. نو که دغه برخه کې لا هم افغان حکومت هڅه وکړي، دا ډېر ښه خبره ده. ولې د دې تر څنګ په کور دننه چې دا کم زموږ ځوانان نوي د پانتونونه فارغېږي، نوي د مکاتبونه فارغېږي، یا هغه ځوانان چې اصلا ښوونځي ته نه تللي، درس نه دی ویلی، دوی ته د کاروبار زمینه برابره کړي. تاسو پوهېږئ چې زموږ دغه پړسوب دا اوس چې دا کم انساني ناورین چې په راتلونکي کې موږ او تاسو به شاهدان اوسو، بیکاري ده چې هر ورځ موږ تقریبا په کال کې 4.5 لک ځوانان موږ په پانتونونو کې په درسونو بوخت دي. د دوی نه د 50,000 یا 15,000 شاوخوا کې ځوانان موږ فارغېږي کلنی. ډېر د دوی ته موږ په حکومت کې ظرفیت د ډېرو کمو کسانو لرو چې دوی جذب کړو. نو ښه خبره دا ده چې دوی ته واړه کاروبارونه برابر شي، واړه کارونه ورته جوړ شي، دې تر څنګ لوی فابریکو ته لوی کاروبارونو ته زمینه برابره شي. افغان حکومت تیر کې چې ناکام و، هغه په دې کې و چې وای نه شو کړلای هغه ډمپینګ سیستم چې ګاونډیان یې لري د افغان صنایعو د افغان فابریکو په وړاندې د هغې مخه ونیسي. دې تر څنګ سبسایډي نه ده ورکړي هغه فابریکو ته چې په افغانستان کې فعالیت شروع کړ. تاسو که د 2003-2005 کال احصایه وګورئ، موږ په افغانستان کې د 5,000 نه پورته فابریکې په افغانستان کې لرلې. بیا هغه راورسېدي تر 2009-2010 کال پورې په 2,500 ته راورسېدي. اوس هغه فابریکې تقریبا د 1,300 شاوخوا کې دي چې په افغانستان کې فعالیت کوي. نو حکومت خدمات ورته وړاندې کړل شو چې هغه د برق عمومي موضوع برق وه، او دې تر څنګ دې ته ښه بازار موندنه وشوه په نورو نړۍ کې د افغانستان صنایعو ته. حتی په خپله په افغانستان کې چې ضرورت و باید دلته ځلې توکي پلورل شوی دی، ګاونډیانو د ډمپینګ سیستم نه استفاده وکړه، هغه توکي چې دلته افغانستان کې تولیدېدل عین شکل باندې هماغه توکي په ګاونډي هېوادونو کې تولید شول، او د دې د هغه سر قیمت نه ګاونډي هېوادونو دلته په افغانستان کې ارزانه وپلورل. هغه و چې په دوی باندې مالونه په فابریکو کې پاتې شول او ناکام شول. ښه مثال د هرات د بیټریو یو فابریکه و، ډیر ښه فعاله فابریکه و، او ډیر ښه بیټری جوړولې. ولې بدبختانه چې هغه فابریکه زموږ نه ودرېدله. په ننګرهار کې د چپلکو وړې وړې فابریکې جوړېږي، ډېرې ښه کامیاب فابریکې وي، یعنې هغه چپلکې په افغانستان کې پلورل کېدلې. ولې په ګاونډي هېواد کې پاکستان کې عین چپلکې چې بېرته افغانستان ته راوارېدېدلې، د هغې نه قیمت ډېر ټیټ و. دې ته ورته اوس موږ د چرګانو او د هګیو په برخه کې ډېر ښه شغل ایجاد کړی ده. د مایانو فارمونه دي چې موږ په دې برخه کې ډېر ښه شغل ایجاد کړی ده. ولې د دوی لپاره چې د یوې خوانه سبسایډي باید دغه شرکتونو او دغه فابریکو ته ورکړ شي، د بلې خوانه د دوی د کاروبار د رونق لپاره، د دوی د کاروبار پرمختګ لپاره هم په نړیواله سطح کمپاین وشي، هم د سیمې په سطح، او هم په خپل په هیواد کې د کورني تولید د لپاره دغه کمی نمایشګاګانې چې جوړېږي، د دې سوشل جوړې شي تر څو پورې وکولای شو چې افغانانو ته لږ تر لږه دغه یو روحیه ورکړو چې تاسو د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړئ، د بهرنیو تولیداتو نه استفاده وکړئ. یعنې دا هغه څه دي چې موږ او تاسو کلار په کلار
په خپلې برخه کې په کمپاینونو کې برخه واخیسته، که تاسو په یاد وي، خصوصا په دې آنلاین نړۍ کې.
بله، همداسې دغه اوس تاسو د الکوزي په نوم باندې د نوشابې لرئ. دغه الکوزي نوشابه چې په اول کې راوځي د خلکو، یعنې په دې برخه کې کوښښ وکړ چې تر څو پورې داخلي تولید لپاره کمپاین وکړي. دغه مدني فعالان او هغه ځوانانو چې یو څه اندازه په دغه برخه کې آګاهي لري هغوی په دې برخه کې کار وکړ. تر اوسه پورې افغاني بوټونه چې دي تاسو وګورې په بازارونو کې افغاني بوټونو ته ډېر زیات کوښښ کېږي چې تر څو پورې هغوی ته بازار پیدا شي. ولې حکومت په دې برخه کې ډېر زیات کار نه کړی؟ حکومت یو مسؤلیت دا جوړیږي چې هم په داخل کې او هم په بیرون کې
بل ډیره مننه میرمن نرگس حقمل. تاسو تر زو لاس کله مخکې چې تاسو کالی ډیزاینول په غزنی غونډي و ولایت کې هغه وخت مو څنګه تر بازار رسول او نن سبا د بهیر څومره بدل شوی دی د آنلاین نړۍ د پراختیا سره سم؟
راځنه لاس کله مخته چې مو کالی جوړول نثارو کاروبار ډیر شو نو کار ورنلو چې په دې وخت د تولید د بازار ته رسول اوس نفر خو خط چې دا وجده کمی دی پروش نسته نفر نسته چې مجبوره ما خپله بازار ته ورسوه.
بله مننه تاسو را سره اوس یو څو ورېدونکي به راوخو. یو څو ورېدونکي ډېر انتظار دي د دوی نظریات به هم واورو. تاسو که د دوی سوالونه د ځان سره یاداشت کې بیا به د ځواب په برخه کې بیرته تاسو ته راګرځو. اورېدونکي په لاین کې دی د دوی نظر به راوخو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه نظر لري. بله په یوې خبرتیا پسې اورېدونکو ته ورځو. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو د ځوان فکر اونیز پروګرام دی. نن په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې ځوانان په تجارتونو کې څه ونډه لري او کورونا وبا دغه وړو تجارتونه څومره اغیزمن کړي دي. اوریدونکو په لاین کې دوی ته ورزو د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو آواز اورو.
بل جناب صالح صاحب تاسو ته او ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته تاسو برنامه میلمانو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
واقعا چې جناب صالح صاحب لکه څنګه چې دغه کرونا وبا که څه هم په افغانستان کې د خلکو په کاروبار باندې دومره ناوړه اغېز نه دی کړی، ځکه چې تاسو به تر معلومه ده چې په دې اروپایي ملکونو کې چې کم محدودیتونه حکومت وضع کړی دی نو هغه په افغانستان کې محدودیتونه یعنی حکومت له خوا نه وضع شوی ده. دلته هغه اساسي مشکل چې دی تاسو ته بهتر معلومه ده چې متاسفانه حال که ځوانان دي که نور زموږ افغانستان وګړي دي ملت دی هغه دغه د نامې په وجه باندې د ځوانانو هغه کاروبار او همدارنګه په دولتي اداراتو کې دي هغه کار کول یعنې خره یو ډول ناامیده دي کنه د خپل هغه ژوند خطر سره مخ دي. تاسو خپل ګورو چې روزانه په افغانستان کې دغه حدسي وزن هم روان ده. دا د ځوانانو په روانه په حالاتو باندې ډېر زیات بد اغېزه کړې ده. نو زما په نظر باندې دغه لویه د کرونا نه هم چې جدي ستونزه دي هغه ځوانان چې ورسره مخامخ دي هغه همدغه بدامنیتي ده. نو تاسو وګورئ دغه کرونا یعنې درې کال مخکې دغه کرونا په افغانستان او بیا په نړۍ کې وجود نه درلودل. نو هغه مخکې هم خلک دغه بیکاري او دغه د بدامنیتي په وجه باندې دغه اقتصادي مشکلاتونو سره لاس وګروانو. نو زما په نظر باندې د ځوانانو لپاره دا پکار دي چې هغوی باید خپل دغه شخصي کاروبار کریر لومړیتوب ورکړي، ځکه چې اوس تاسو خپله معلومه ده چې په افغانستان کې یعنې په هر کال کې تقریبا څه کم یو لک ځوانان چې دي هغوی پوهنتونونو نه فارغېږي، یعنې لوړو زده کړو نه هغوی فارغېږي. او دا چې په هر کال کې په دې انوار سره چې ځوانان فارغ شي نو په حکومت کې یعنې دومره هغوی ته د غونډې لپاره هغه بستونه نومره هغوی لپاره کفایت نه کوي چې یعنی خلک چې دي دغه
ټول حکومت جذب
کړي حکومت لار شي.
بالکل مننه ستاسو نظر مو واورید. بل اوریدونکو ډیره مننه تماس نه. بل اوریدونکو هم په لاین کې د دوی ته ورزو د دوی تماس به راوخلو. اوریدونکو کولای شي چې د سکایپ لاري هم په پروګرام کې برخه واخی. رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. اوریدونکو په لاین کې د ځوان فکر پروګرام کې د وړو تجارتونو په برخه کې د ځوانانو پر رول بحث کوو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو آواز خبري وکړئ. خپلواک صاحب په هرات کې څه وضعیت دی؟
صالح صاحب محترم ژوندۍ اوسه. د داخلي تولیداتو او د ځوانانو سرمایه‌ګذاري خو ډېر مهم ده او دا بازاریابي باید ورته پیدا شي. زه په مثال د توې پیرار کې وو ډېر کارخانې دي د دوا تولیدي او نور شیان تولیدي. زه به د دوا څخه شروع کوم خپله دوا تولیدي اما بازاریابي او دا نو پیدا کړي افغاني تولیدات اوس د دورې حکومت همکاري نه نو سره کوي. مثال ته دغه د افغاني تولیداتو دوا تولیدي د حکومت ټول په شتخانو کې چې د نکونو چې کول سوالي کې دي هغه مکلف چې تر دې دورې دوا باندې ستانه استفاده نه کوي دا افغاني دوا استفاده کوي. هغه باید د دوا باندې سالي سم شي د ایراني پاکستان سره کیفیت هم ډیر بالا هم دي. یو خو تمید دی باید بازاریابي وخت پیدا شي باید مشتریانو استفاده شي دې باره کې باید حکومت همکاري وکړي او خلک هم باید په دې باره کې ډېر مهم رول لوبولی شي سره خاطر چې دوی د هغه افغاني تولیدات واخلي د خپل شکار پر دا ټایم دی هېواد پر دا ټایم دی نو دوا وشي ورته پیدا کېږي بازاریابي وخت پیدا کېږي.
ډېر په زړه پورې خبره ده. بس دی پروګرام ملمنو سره به دا موضوعات من مطرح کوو. اوریدونکي له هرات نه تماس نیولی وو. مننه ستاسو نه. بل اوریدونکي به روا خود دوی نظر به هم واخلو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه وایي. د وړو تجارتونو په برخه کې د ځوانانو پر رول خبرې کوو، خصوصا په افغانستان کې په دې وروستیو کې چې د انټرنیټ کارول هم زیات شوی دی او په ټولنیزو شبکو کې ځوانان خصوصا ډیر رول لري. اوریدون کای په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د خپل نوم راتو وایسته او کوم ځای څخه تماس نیولې؟ که تاسو आवाज موږ ته ناراضي پیجان صاحب تاسو تر ازو اوریدونکو څو مهم ټکو ته اشاره وکړه. یو ویل چې په هرات غوندی ولایت کې افغاني تولیدات ستا خو په انلاین تبلیغاتو کې دوی حضور نشي. کچری د دوی د تولید کیفیت شوی یا د کوم شرکت خلک هم په تبلیغاتو کې په وړیا توګه ونډه اخلي او دوی ته تبلیغات کوي، دغه افغان شرکتونه ولې په انلاین نړۍ کې پڅ عمل کوي؟ تاسو نظر څه دی؟
او رحم ډیر مهم وي ته اشاره وکړه او زه خوشاله یم چې د افغانستان خلک ټول په دغه بهر باندې خصوصا ځوانان دی او څار لري او تعقیبوي. مخکنی اوریدونکو زما د خبرو د مخکنی سرګندونو په تعقیب سره دوی څرګندونه درلوده. هغه دا و چې د کورونا وبا څخه مخکې هم زموږ د کاروبارونو هغه خوان نو چې باید وای او د بیکاری ته چې اوش تر رسیدلی وو، خو دغه وبا چې راله دا اوربند اضافه کړله چې دا واقعات دي او موږ باید دې ته توجه وکړو. دې اکثر څخه سترګې پټې نه کوو. دوهمه خبره هم په یو ډول باندې اشاره کړې و چې هغه کسان چې د دوه کاروبارونو دستورو یا وړو یا منځنۍ کاروبارونو په راز کې دي، هغوی فکر کوي چې دا موږ ارته تولیدو اته ګورو ګورځار دي. لکه دې چې خبر دي بهرنی نړۍ او بهرنی چاپیریال او خپل ولایت خلک هم ورته خبر دي. دا د انسان یو ډول فیصله سره بیا غوړی دا د انسان یو طبیعت دی چې دې فکر کوي چې په کومه موضوع کې چې زه برلاس یم یا مثلا معلومات لرم کې دای چې نور خلک هم په دا کچه باندې ورته خبري په داسې حال کې داسې نه ده. هر څوک په خپل برخه کې خبري او مستجو نو ډیر خلک یعنی دغه وخت نه لري چې په هڅه باندې پوښتنه او په هڅه باندې خبر شي. دا د مارکیټینګ یا د بازار موندنې هغه لمړی اصل دی چې باید ټکي چې شته ودی په هر کې چې ته ودی هغه باید هغه اصولي لارې چارې او معیاري لارې چارې او مودرن او پرمختللي لارې چارې وکاروي چې ترڅو دا غستاد د تولیدات په وخت کې خلک معلومات ترلاسه کړي چې هغه وزن یو تر ټولو شلار د انټرنیټ دی او په ساده الفاظو کې درته وایم چې مثلا دا خو په دې باندې نه د غرض په تر سره زیات مصرف اضافه راځي. د دا خپل ځوانان خبره چې د فیسبوک د پیج یا د پاین ګلار څخه د خپل تولیدات په اړه کې دې تبلیغات وکړي تر څو خلک په خبر شي.
بلې پیژن څه بیا ځوان ک کوچنی تجارت پیلوي او بخښي یو ځوان ک په افغانستان کې کوم کوچنی تجارت پیلوي یوازې پانګه ورته ضروری ده ک فکر کوي چې نور ټکي هم مهم دي چې دوی په نظر کې ونیسي؟ البته اوسنۍ غوښتنې ته په پام سره
زه تصادفا د تجارت یو دغه مضمون چې زه په مونټن کې درسوم هغه د کاروبار یا تجارت پیل دي چې څنګه کولای شو موږ تجارت پیل کړو. نړیوال اصول او علمي تیوري دا ثابتوي چې د کاروبار د پیل لپاره پانګه اصلا ضرور نه ده. د کاروبار د پیل لپاره مغز ضرور دی، د کاروبار د پیل لپاره ایډیا ضرور ده، د کاروبار د پیل لپاره هغه هڅې چې باید موږ په مارکیټ کې ترسره کړو او ځان ته ځای پیدا کړو هغه ضرور دی. پانګه دویم معیار دی او دویمه غوښتنه ده. که تاسو مثلا د کابل په شهر نو کې غواړي چې تجارت وکړي او ډېره پانګه هم ولري، هلته پلسګونه مثلا کافي شاپونه دي، هوټلونه دي، تاسو ته معلومه ده ته یو بل هوټل د هغه هوټلونو تر څنګ پرانیزي. زه فکر کوم دا به صحیح نظریه نه وي او ستا کاروبار د هغه اول څخه د دې امکان شته چې څومره پانګه ته لري دته ولګي کېدای شي دا یا چا فکر دا امکان دی چې ستا کاروبار له ځان سره مخ شي. خو کته د کابل په بل سیمه کې چې مثلا آلته د نانوایی یو دکان نشته او ته هغه سیمه پیدا کې او ته په اصلاح یو ترسري او یا ابتدایي سروي وکړي چې څومره خلک دته اوسي او څومره خلک وچ ډوډۍ ته ضرورت لري په ورځ کې. آلته یو وړو کې د نانوایی دکان پرانځي د فکر کوم دا هغه اوچل چې مجلل په شالنو کې د ډیری پانګې په لګولو سره پرانځي په حساب سره دا کاروبار بریالی او دوام به او ګټ به ډیری. نو دا ثابت شوی چې د پانګې د کاروبار د پیل لپاره اول یو معقول نظریه او په مارکیټ کې ځای موندل ته ضرورت شته. دویم پانګې ته ضرورت شته او هغه به لا ډیری لارې چې موږ
په دویمه کټګوري کې راځي. بله غورځنګ سیال تاسو تر اوسه مخکې د کیفیت یادونه وسو چې په افغانستان کې پر انلاین کاروبار لا هم ډیر باور نسی کېدلی. تاسو یو شی انلاین رانیسئ هغه پاکس کې تاسو ته یو څه شول کېږي کله چې ترلاسه کوي هغه کیفیت نه وي لکه تاسو چې تمه لري. په دې برخه کې څه باید وسی؟ سیال صاحب آواز مې اوري؟ بله. به تاسو ته مو راجه کړل چې کله چې ځینې ځوانان آنلاین کاروبارونه کوي د کیفیت په برخه کې دوی باید څه وکړي، یعنی کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
دو مهم برخو کې باید کار وشي. لومړی دا چې حکومت باید په دغه برخه باندې څه کنټرول ولري. کله چې زه څومره فکر کوم حکومت د لاسو پروژه خاصه پالیسۍ ملاله جوړې کړې چې آنلاین کاروبار څنګه په افغانستان کې وشي، اصول یې څه په کوم اصول باندې باید مخکله شي. یعنی حکومت په دې برخه کې باید ښه نظارت ولري. دویمه برخه اخلاقي برخه ده. هغه شرکتونه چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي هغوی باید اخلاقا هم د شان ته متوجه اوسي. لومړی خو دا چې کېدای شي د دوی کاروبار بیا آهسته آهسته بیرته ډاون شي، بیرته ښکته مخ په ځوړی راشي. کچېرته دوی همداسې چې یو شی خودل کېږي او بیا کیفیت کم کیفیته شی بیرته هغه جنس ورول کېږي د کور خاوند ته یا هغه څوک چې غواړي، په دې برخه کې کېدای شي دوی کاروبار بیرته سقوط وکړي. دویمه مهمه خبره دا ده که چیرته دغه شرکتونه ولا غواړي چې په بازار کې دوی خنوم لري، په بازار کې دوی دا کاروبار لا پسې پراخ شي او د دوه سره څنګه کې نور خلک هم په کار بوخت شي، نو دوی ته ضروری خبره دا ده چې دوی په کیفیت او هغه څه چې جنس دوی په تصویرونو کې په آنلاین توګه خپل مشتریان ته ښایي هغه کې ډېر دقیق اوسي. که چېرته دوی په ښه کیفیت باندې یو څه وپلوري او خپل مشتریانو ته وړاندې کړي، نو معلومداره خبره ده چې په آینده کې د دوی کاروبار پراخیږي او اعتماد په ټولنه کې زیاتېږي. یوې خواره په همدغه شرکت باندې اعتماد ډېرېږي، د بلې خواره مهمه خبره دا ده چې په ورته شرکتونو باندې خلکو باور ډېرېږي. خلک دا کېدای شي اوس خو نننۍ نړۍ خو استراحت طلبه نړۍ ده، انسانان ډېر کوښښ کوي چې هر څه ډېر په اسانۍ ورته لاسته ورسي. نو که چېرته تاسو کور ته یو څه انتقالوي، یو چا بیا هلته لاسرسی لري او هغې په اسانۍ سره ترلاسه کولی شي، هغوی هېڅکله ځان دومره نه پازار وي چې تر څو پورې د خپلو نور اصلي کارونو نه ووځي او بیا ولاړ شي. د داسې یو څه پسې چې هغه د دوی دپاره حق اولیت ونه لري، حق دویم حق ولري، درېیم حق ولري د دوی په ژوند کې، نو دوی حتما مرسته کوي هغه څه ته چې هغه آنلاین دی او په اسانۍ سره یو څوک د دوی تر کوره ور رسوي. نو په دواړو برخو کې هم په دوی باندې اعتماد ډېرېږي او هم د دې تر څنګ نور شرکتونه باندې چې ورته برخه کې پاله.
بله سیال صاحب، په نور نړۍ کې یو شرکت، یو برانډ دی، یو نوم دی چې هر برانډ په نور نړۍ کې د خپل حیثیت او کاروبار د معیار لوړ ساتلو لپاره هڅه کوي. دوی په میلیونونو میلیونونو مصارف کوي. د وړو کاروبارونو خوندان د خپل نوم د ساتلو لپاره دغه ټکی په افغانستان کې مراتبه ای؟
په افغانستان کې دا خلک اوس ډیر کم معلومات لري، بل خصوص تاجر طبقه، هغه څوک چې تجاران دي ولې د تجارت په برخه کې ډیر زده کړې کړي، بل هغه کسانو چې د تجارت په برخه کې زده کړې کړي دي هغه دا برخه مراتبه زمونږ استاد د تجارت وزارت یو برخه هم دې ته ځانګړې شوې ده چې د لوګو د برانډ او دې ته ورته د شرکت هغه رنګ چې کوم ده انتخابي، دا هغه څه دي چې اوس په کلار کلار په افغانستان کې راوځي کیږي او یو څوک ځان ته ځانګړی رنګ ورکوي، ځانګړی لوګو ورکوي. دا اوس نوی نوی یعنی تقریبا د دغلی ادارو پر اساس سره د دې برخه کې اوس کار شوی ده. اوس هم لا هغه راګاهي چې په نور نړۍ کې د یو برانډ خلک لري، د لوګو خلک لري او خلک په یو برانډ باندې باور کوي، لا څو څه پورې هغه راګاهي د افغانستان کې نشته.
بله بالاخره به په دې برخه کې هم خامخا هڅه کیږي. د میرمن نرگس حقمل ټلیفوني تماس قطع شوی دی. پیژن صاحب، تاسو تر اوسه په تجارتونو کې د شرایطو له بدلون سره د زیانونو موضوع هم راځي. یو ځوان د تجارت د دیوالیه کېدو د مخنیوي لپاره څه کولی شي، څه باید وکړي؟
در ټولو مهمه دا ده چې ځوان تجارت په پټو سترګو یا کاروبار یا سوداګري په پټو سترګو باندې پیل نکړي. دا مهمه ده چې دوی باید په مارکیټ کې، اگر حاضر مارکیټ هغه مارکیټ یې نه ده دا چې دوی غواړي په کې کاروبار شروع
کړي. پیژن صاحب، لږ ځای ته تغییر ورکړئ چې ستاسو آواز یو څه خراب شو، نه کېدای شي یو څه سم شي. اوس مهرباني وکړئ دا ما ورکړئ.
یعنی ما هدف دا و چې یو ځوان کولی شي چې د کاروبار د پرځېدو یا د کاروبار د دیوالۍ کېدو یا د ناکامۍ کېدو د مخنیوي لپاره لومړی باید په مارکیټ کې دی، باید هغه خلا پیدا کړي چې هغه ته ضرورت دي، چې باید د خپل کاروبار په پیل سره هغه ډاکه کړي. ما مخکې یادونه وکړله چې مثلا که په کابل په شان کې یو څوک یو چل پلانیز د هغه د کاروبار د پرجېدو ډېر امکان شته، نسبت دې ته چې دی یو ځوان اولاد شي د کابل په یوه سیمه کې یو بله سیمه کې چې هغه کېده چې دومره مجلل او مطلب یې سیمه نه وي، دی هلته خلا پیدا کړي. خلا دا دی چې په هغه سیمه کې خلک کم شي ته ضرورت لري چې ډېر د خپل کاروبار تجارت په واسطه باندې ته وړاندې کړي، چې ما د نانوایي او د وچې ډوډۍ مثال درکړي. نو که دغه فیصله سره یا دی په لومړي سر کې وګالي او واقعیا هغه خلا پیدا کړي او بیا د خپل کاروبار د کیفیت په واسطه باندې داکړي کړي، زه فکر کوم تر اتیا یا تر اتیا څخه زیات سلنه دا امکان لري چې د کاروبار وده وکړي او یا به حد اقل د پرجېدو څخه وژغورل شي. او که ځینې ځوانان چې دا اوس موږ ګورو، دوی په دې نظر چې د کاروبار لپاره لومړی څه چې دي هغه پانګه یا پیسې دي، هغه پیدا کړي او په دې فکر کې شي چې زه پیسې په لاس کې لرم هر څه کولی شم، چې دا اصلا په علمي لحاظ باندې یو صحیح نظریه نه ده. او دوی خپلې پیسې په خطر کې واچوي او دیس کاروبار پیل کړي چې هغه اصلا ضرورت نه وي ورته، یا هغه کیفیت چې باید په بازار کې وساتل شي یا هغه کیفیت باندې دوی توکي نشي وړاندې کولی، نو دا بیا برعکس پنځه اتیا سلنه تر نوي سلنه پورې دا امکان لري چې د کاروبار وپرځي او دا
زیان زیات وي. مننه ستاسو ټلیفون کرښه صفانه اوریدونکو څخه معذرت غواړم. غورزنګ سیالو، ورستۍ پښتنه دا ده چې په لوی تجارت دی و کوچنی تجارت د اړولو لپاره ابتکار څومره رول لري او ځوانان څومره ابتکار لري؟
ابتکار او نوښت خو په هر کار کې ډېر ضرور ده، بل خصوص بیا هغه کار چې هغه د تجارت برخه وي، هغه نوښت ډېر ضرور ده. باید هغه ځوانان چې نوي واړه کارونه پیلوي هغه باید مبتکر فکر ولري او مبتکرانه حرکت وکړي. په افغانستان کې هم د دې بیلګې یو څان په سترګې یو څان دا غوښته شته چې خلکو د وړو کاروبارونو شروع کړي، هغه کسان چې هغه رښتیا هم وکولای شو ځان ثابت کړي او خپل کاروبار په لوی کاروبار باندې تبدیل کړي. دا په افغانستان کې د سپېڅلې خښته د ځوانان چې زی پیژنم چې هغه وکولای شو د هیڅ نه یو سره جوړ کړي او هغه یو څه په ډېر لوی څه باندې تبدیل کړي دي، یعنی د افغانستان په ساتنه د نړۍ څخه وایي. ولی ابتکار په هر برخه کې هغه که کاروبار وي که لوی کاروبار، ابتکار پکې ضرور ده، نوښتګري پکې ضرور ده. د دې تر څنګ کلار کلار معیاري کېدل ډېر ضرور دي، څنګه کېدلای شي چې موږ معیاري شو د نورې نړۍ سره. دا پکې مهمه خبره ده چې هغه د پکین برخه ده، بستبندۍ برخه ده، د اعلاناتو برخه ده، د بازموندنې برخه ده. د دې تر څنګ نور داسې تشته ده چې موږ یې په لاسو وکولای شو چې موږ خپل تجارت بریالی کړو، او هغه لومړی پایلې د همدغه ابتکار نه ده، لومړی پایلې د همدې نوښت.
بله، ډېره مننه. په څه کم یو ساعت کې مو د ځوان فکر په پروګرام کې په وړو تجارتونو کې د ځوانانو پر رول بحث وکړ چې د کورونا وبا له کبله یې بڼه، د زیان او ګټې اندازه او څرنګوالی په دې وروستیو کې بدل شوی دی. په پروګرام کې را سره میلمنو له کابله د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورځنګ سیال، له غزنی ولایت څخه د ښځینا جامو ډیزاینر نرگس حقمل، او له کابل د پانتون استاد عزت عزت الله پیژند. له میلمنو څخه مننه. دغه راز د اوریدونکو څخه مننه چې په پروګرام کې ونډه را سره واخیسته او دا پروګرام یې شایسته کړ.
کشالی بنوے د سیاست کاروبار نوے جو کد لیڈر نہ تور خام بچاؤ دے دو دزمکا.